السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم وړاندې مهم مطالب خبرو خو تر ارسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سره ته کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سبا موسکو ته ولاړ شي. دا به د صدر اعظم په توګه د هغې وروسته سفر وي. پوره خبرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیرو کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف پرون په یو خبري کنفرانس کې په دې اړه خبر اعلانو ته وویل
طالبان پکا еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
طالبان لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنچیر د وضعیت په اړه راپورونه شته. چیرته چې د مرستيال ولسمشر امر الله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي.
څنګه господин صالح и احمد مسعود
هغه بیا په عین حال کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شموله ډایالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې د یوازینی ځای دی چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د راپورونو له مخې د افغان پوځ په تیره بیا کومنډو ځواکونه یو شمېر قمانداران او غړي هم چې طالبانو ته نه دي تسلیم شوي پنجشیر ته تللي دي. چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستانه خپل ټول خلک راایستلي دي. دا خبره د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش پرون یو کانفرنس ته وکړه. د ژغورنې عملیات سرته ورسېدل په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم. د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو پروازونو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي او د یاد سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي. د چک پوز هم په یو ټویټري بیان کې لیکلي زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوي او اوس خوندي دي. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول رئیس د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون هم د هیواد د خپلواکۍ بیا اخیستو کالیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې په پرله پسې دویمه ورځ هم مظاهرې وشوې. رپورټونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربېره د مظاهرهچانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو پرون په پیغام کې ویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پریښودو ته وهڅوي او د دوی په خبره د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دی وایي. په داسې حال کې چې کاروبارونه د بیا پرانیستو په حال کې دي د پلازمینې په لارو او کوڅو کې تر ډیره آرامي ده او وسلوال طالبان په کابل کې پلي او په ګاډو کې ګرځي. البته بانکونه او حکومتي دفترونه تر اوسه بند پاتې دي. د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغې امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابله یې خلک بهر لیږدول. 19 کلن انوري د اګست پر 14 تر هغې وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک په 43 جټ الوتکه پورې د ځان نښلولو هڅه وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نوموړي مړینه تایید کړې خو د انوري د مړینې څرنګوالي په اړه ضد او نقیض رپورټونه دي. ځینې رپورټونه وایي چې هغه له الوتکې تر پرېوتو وروسته ومر. ځینې نور بیا وایي د هغه د وجود برخې د الوتک د ټایر په برخه کې موندل شوي. د انوري په مړینې باندې ګڼو خلکو په خواله رسنیو سختې خواشینی ښودلي. د امریکا هوایي ځواک د هغه پرواز په اړه پلټنې کوي چې پکې افغان ملکي وګړو د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته له هیواده د تیښتې په موخه په 43 الوتکې پورې د نښلېدو هڅه وکړه. په هغه الوتکه کې شاوخوا 640 افغان او امریکایي ملکي وګړي سپارول او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې پرواز وکړ. هغه مهال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ننوتي افغانان د الوتکې شاوخوا ورغون شوي ول. 43 الوتکه چې په قطر کې ښکته شوه د ټایر په ځای کې د انساني وجود برخې وموندل شوې. ازادي راډیو ته غواګیست. هندي رسنې وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیې لوړې شوې. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوې ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستان دی ښار ته راوړل کېدې بیې له 30 تر 50 سلنې پورې لوړه شوې چې په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډېره زیاته شوې. د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو درېو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویل ایران د خپل 250 ګرامه 40% غنی شوي یورانیم د تیترافلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې د راپور په غبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میز ته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. او وروسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تمه ده سبا موسکو ته سفر وکړي. دا به د صدر اعظم په توګه موسکو ته د مرکل وروسته سفر وي، ځکه چې مرکل د جرمني له سیاسته استعفا کوي او واک بل صدر اعظم ته سپارل کیږي د انتخاباتو څخه وروسته. د جرمني د صدارت د معلوماتو لمخې تمه ده چې اغلې مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دوه اړخیزو اړیکو له کووید 19 سره د مبارزې په لارو چارو، همدارنګه په نړیوالو بحرانونو، له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او د اوکراین د جګړې د سوله ییز حل لارې په اړه باندې خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه لورې د نورد سټریم 2 د ګازو د نل لیکې په اړه باندې هم خبرې وکړي چې د بالتیک سمندرګي له لارې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم پام وکړئ د دغه پروګرام البته چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې ده، خو لومړیو دوه درې راپورونو ته د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګنده شوې چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د عفو له اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړو د نیولو لپاره تلاشۍ پیل کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې پنهښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته پلاره او همدارست د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشۍ پوستي جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبه په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایی رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ پنهښه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. دې دغه راز وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبانو د یک شنبه لورځی چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیشي او ټولو ته عمومي عفو ده. دې ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 موندل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست په 2019 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس ورزو کابل ته. په کابل کې د خلکو وضعیت څنګه ده په دې اړه باندې به تاسو ته راپور ولرو. البته د کابل خاریان وایي چې لا هم دوی عادي ژوند ته نه دي ګرځېدلي، ځکه چې د دوی په خبره باندې ښارونه بانکونه تړلي دي او د دوی کارونه هم اغېزمن شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په بخښنې سره چې د یوې ستونزې له امله د کابل رپورټ لږ په ځنډ باندې چمتو شوی، اوس پام وکړئ د کابل د ښاریانو د اندېښنو په اړه باندې جوړ شوی راپور ته.
دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه، هټۍ، سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسېدونکي وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زېږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري، هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنوونکی ښیي.
د ولز نه ورور اسې مجاهدین راغلي دي کابل ښار ته. جنگ او بدبختي ډېره شوې ده، مارکیټونه تړلي دي، نور بعض مشکلاتونه دي. نو هغه څه چې موږ اورو نه څه کولای دغه مشکلاتونه ځینې ژوند څوک مبارزه ورسره کوو.
د دې ښار بل اوسېدونکی فخرالدین بیا د امنیت له اړخه خوښي ښیي، خو د هېواد نامعلوم برخلیک اندېښمن کړی.
امنیت فلحال کابل کې خزه او خلک نگرانی لري د دې دफार چې زمونږ د مملکت صحیح مشخص نه تر دې دمه. نو دا چې مشخص ان شاء الله د خلک کول شي چې دغه تشویش بوونه کې.
د رواني ونې د یک شنبه پورس طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیو او خپل جنگیالي د دې ښار په ګوټ ګوټ کې ځای پر ځای کړه. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواوو سره د ښو سوداګریزو اړیکو لپاره ژمن دی. دغې ډلې له دې وړاندې هم په خپلو اعلامیو کې ویلي وو چې د خلکو خوندي ساتل له هر اړخه لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو خبرو شویو راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل ښار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټرې اخیستي او ان تر دې چې د ځینو کورونه یې هم تلاشي کړي دي چې دغه څه بیا دوی ردوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس هم د کرکټ په اړه یو مفصل راپور لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکې میاشت به د شپږیزې کرکټ اتلولي هم په کابل کې کیږي. د بورډ چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغېز ونه کړي، خو شنونکي وایي تر هغو چې د هغه هیواد سیاسي وضعیت نه وي روښانه شوی د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېدی. په دې اړه اسرار العالم مومند بشپړ رپورټ جوړ کړی او تر هغه وروسته به د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت رنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د دریو ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت به کیږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10 نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې اهم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشالې ډوته ویل چې طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوې مشکل نشته، هیڅ نوې